سلامونه سهار په خیر. په افغانستان کې 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د امریکا د دفاع وزارت سر مفتش پیو تازه راپور کې ویلي د امریکا د ملي تروریستي ضد مرکز له لوري له افغانستانه د ایستل شویو افغانانو په اړه امریکا ته تر رسیدو مخکې څېړنه نه وه شوې. امریکا د هغو کسانو په اړه چې په خپل هیواد کې پناه ورکوي عموما مخکې تر مخکې امنیتي ارزونه کوي. د امریکا د دفاع وزارت د سر مفتش په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي د اګست په نیمایي کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال زرګونه افغانان بې له دې چې د هغو سابقه سمه وه ارزول شي امریکا ته یوړل شول. هالندی څارنوالانو پرون په هاګ محکمه کې له قاضیانو وغوښتل چې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې پخوانی قومندان په 12 کاله بند محکوم کړي. په هاګ کې یو افغان چې شپږاویا کلن دی او ادعا کېږي په 1980 لسیزه کې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې قومندانو محاکمه کېږي. پر دغه سړي تور لګول شوی چې په هالند کې په جعلي نوم پناه او تابعیت اخیستی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي اروپایي اتحادیې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به له تعلیمي برخې سره 12 میلیونه ډالره مرسته وکړي. اروپایي اتحادیه تر دې مخکې له افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالره بشري مرسته اعلان کړې وه. د افغانستان یو مشهور سندرغاړی مختار مجید د امریکا په ورجینیا ایالت کې د 58 کلنۍ په عمر ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل پر اوکراین د روسیې د یرغل خطر خورا ډیر دی او ټولې نښې نښانې ښیي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې برید وشي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د وینا په ترڅ کې ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د اوکراین پولو ته له نږدې سیمو د روسي ځواکونو د شاتګ هیڅ نښه نه لیدل کېږي. د زیاته کړې د امریکا متحد ایالتونه د یو لړ دلایلو پر اساس باور لري چې موسکو د لازمو زمینو له برابرولو وروسته پر اوکراین د حملې لپاره د فرصت په لټه کې دی. او د روسیې حکومت پرون په موسکو کې د امریکا د سفیر مرستیال له خپلې خاورې وایست. د روسیې خبری رسنیو د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له مرستیال سفیر بارد ګارمنټ څخه وغوښتل چې د روسیې له خاورې ووزي. په موسکو کې د امریکا سفارت د روسیې دا اقدام نامنصفانه وباله او ویل کارمن درې کلنه ډیپلوماتیکه ویزه لري او تر مودې مخکې د هغې ایستل به د امریکا له ځوابي اقدام سره مخامخ شي. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په زابل کې ساته د لویدلې ماشوم د ژغورنې هڅې لام روانې دي.
نو موري ماشوم لا نه دی ژغورل شوی ولې ټول شپه کار شوی دی. د ماشوم لاس ښکاری دغه د پوره ژغورلو لپاره لا هم هڅه روانه ده.
پاکستانی پوځ د افغانستان پولو سره نږدې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد جنگي عملیات پراخ کړي. طالبان څه وایي؟
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپل ستونزې دي. ولې اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو ملي لوبډله د منځنۍ آسیا نائب اتله شو.
نائب قهرمانی ما مسجل شد.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته په زابل ولایت کې ساته دی او ماشوم لویدو د غنو خلکو پام ځان تاړه ولدې. یوې جبري ساته د ماشوم لویدو وروسته یو شمیر طالب چارواکي هم سیمې ته تللی چې د هغه د ژغورنې عملیات له نږدې وویني. اسمت ساروان او په دې اړه وروستي جزئیات.
په زابل ولایت کې ژغورونکي هڅه کوي چې په شوکا کلی کې هغه ماشوم راوباسي چې درې ورځې وړاندې یوې ژورې څا ته لوېدلی و. په شوکا کلی کې د دغه ماشوم د رایستلو لپاره پرون په داسې حال کې د خلکو هلې ځلې روانې وې چې څه کم دوې اونۍ وړاندې په یوه بل څا کې د یوه بل ماشوم د ژغورلې هڅې ناکامې شوې او ماشوم مړ شو. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد، د روغتیا وزیر عبدالباری عمر او د کورنۍ چارو وزارت سلاکار انس حقانی د پیښې ځای ته تللی دي. ماشوم د خپل بدن پاسنۍ برخه او لاسونه خوځولی شي. له پاسه پلار ورته وایي زویه شي، له ما سره خبرې کوه، ژاړمه، موږ لګیا یو چې تا راوباسو. زوی چې په ژغ کې مایوسی څرګندیږي وایي سمه ده، زه به در سره ژغې شم. د ماشوم ژغ د هغې کمرې په وسیله ثبت شوی چې ژغورونکو د پړې په وسیله ساته کښته کړې ده. یوه سیمه ایز خبریال بسم الله پښتون مل تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل
دا وخت ماخستن یولس بجې دي. شپږ کلن حیدری لا هم په څا کې بند پاته ده، ژغورونکي ورته نه دي رسیدلي. البته د زابل چارواکي او عام خلک یې په ژغورنه باندې بوخت دي، د ټولو شته وسایلو څخه کار اخیستل کیږي، خو لا هم د ځمکې هغه په تل کې د تغییراتو له امله دوی نه دي توانېدلی چې تر ماشوم پورې ورسیږي. د ماشوم د صحت په اړه هم دقیق معلومات نشته چې په کوم وضعیت کې ده. البته تقریبا شپېته ساعته پوره کېدونکي دي چې نوموړی څا ته لوېدلی ده او لا تر اوسه نه ده ژغورل شوی.
ژغورونکي د څا یو اړخ کیندي چې ماشوم ته ځانونه ورسوي. دې ته ورته هڅه د روانې فبروري په لومړیو کې د یو بل ماشوم د ژغورلو لپاره شوې وه، خو هغه دوه دېرش متره لاندې لوېدلی و او ژغورل یې ډېر ګران و.
وامورېدل چې په زابل کې چاته د لویدلی پنځه کلن ماشوم د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. همدا اوس عیسی محمد قلمیار په زابل کې اوسیمه ایس خبریال له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل دی. قلمیار صاحب، ستړي مشه، سهار مو په خیر. کله موضوع آګاه یاستی د دغه چاته د لویدلی ماشوم چې ایدار نومیږي د دغه د صحت په اړه په اول کې کراته ووایي؟ تاسو ستاسو
او د ټولو اوریدونکو د سهار بغیر دا سیستم د څو د ټول ولسته اوس ویخي، یعنی غریغ درې د لګ د جرا ور دي. حال دا چې مش خپل احساسات نو څو کنټرول ولې ما ور استعمال ما ته شي د تقریبا شپږ نیمه بجې ور استعمال ما ته شي د ټول شپه د کوهي کې کار ته وای د زحمت استل سوې د خدا کار ډیر په احتیاط سوې د ولې چې چار طرفه یعنی درې طرفه سیدا دا دته د کوهي دیوال دا او دا ډیر داسې باریک دیوال د چې تیز کار وسی ممکن چې د دې ماشوم تر څنګ نور کسانو د کارګرو تم زیان ورسیږي. بل اخر نتیجه د سهار منځ ته د معلومه سوې د دې ماشوم لاس لیدل سوې د خو نور د هغه د مرګ او ژوند په اړه باندې او د کینلو خبره لا هم تل منځ ورسته روانه ده.
د ماشوم سره ورسته خبرې کله شوې دي؟ څه ویل کیږي په دې ارتباط؟
د ماشوم سره ورستی خبرې تیر ورځ، یعنی تیر ورځ یولس دولس بجې دغه وختو کې وسولې. بدبختانه چې ورسته بیا د کلیوالي مشورو پر اساس باندې چې بعضی کسانو مشورې وکړلې، هغه کسته یو څه جټکی ورکړلې، یعنی هغه په غشتل چې په لوډر باندې راوخیږي. حال دا چې دا بخیل له عقل لري خبره ده، نو هغه یو ضربه ولسی دی ماشوم ولیدله او د کار ډیره پیسدی هم دی کار ځانمنه کړله او هغه یو پاډ چې تا ولا هغه هم پریس ولا دا ماشوم یو څه چې نو راپورته شوی ول کوهینه دا هم بیرته پای ته ورسیده.
د طالبانو چارواکي لغړلې د دفاع وزیر د دوی ورغلې او لکابلې څه مسلکی کسان او امکانات وروړي او کداسې ورغلې وو.
ستانګزای صاحب د دفاع وزیر د کورنۍ چارو وزیر ورسره تخنیکی ټیم یوان د زاغ تخنیکی ټیم چې دوی په واکه درلودې تقریبا تیر مازیګر څلور بجې له مغل ته وو او د دوی تم امید اول چې ماشوم به راوخیږي او د ځان سره به کابل ته انتقال کی. اول ته به روغتیاي وضعیت هم د نږدې و تر چې خو بدبختانه کار ډیر اوسو او حکومت مسولینو هم د خپل هڅو ورسته سیمه پریښوله.
ډیر مننه کوم عیسی محمد قلمیار د زابل یو سیمه ایز خبریال چې د چاته د لویدلی ماشوم د ژغورنې د ورستی جزئیات څخه خبر کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تر یو غمجن خبر وروسته به اوس د خوشحالي خبر دادر کو چې د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کشره ملي لوبډله د ازبکستان په ماتولو سره د منځنۍ آسیا د اتلولۍ سیالیو نائب اتل شو. ایران اول شو او افغانستان دویم ده.
ټاکل شوی ده چې د منځنۍ آسیا د فوټسال د سیالیو د پای مراسم سبا مازیګر جوړ شي او د افغانستان تر 19 کلونو کشه لوبډله د سپینو زرو مډال تر لاسه کړي. ایران د دغو سیالیو اتلولۍ وګټله، خو افغانستان چې و سیالیې بایللې او درې ګټلې وي دوهم شو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی فیروز مشوف په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
تیم ملي فوټسال زیر 19 سال ما با نتیجه پرګل 8
زموش د فوټسال تر 19 کلونو کښې لوبډلی ازبکستان ته اته پر یو ماتي ورکړه او د وی ماتي او درو بریو لکبلې نه امتیازونه تر لاسه کړل او دو همه شوه.
سه برد، نو امتیاز کسب کرد. نایب قهرمانی ما
افغانستان د فوتسال په سیالیو کې د ازبکستان ترڅنګ قرغزستان او تاجکستان ته هم ماتې ورکړې وه.
په ملګرو ملتونو کې د فرانسې دایمي استازی وایي په افغانستان کې اوسنی بشري بحران له دې کابله پراخ شو چې د ده په وینا طالبانو هڅه وکړه واک په زور ونیسي. د طالبانو حکومت په دې اړه څه وایي؟ جزئیات به له عصمت ساروان واورو.
د طالبانو حکومت په ملګرو ملتو کې د فرانسې د دایمي استازي نیکولاس دو ریبوریر د څرګندونو په وړاندې خبرګون وشود. شاغلی دو ریبوریر ویلی چې د زور له لارې د واک د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو اقدام د افغانستان د اقتصادي پاشلتیا او انساني بحران دلیل دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د فرانسې د دایمي استازي د خبرو په ځواب کې تیره شپه ازادي راډیو ته وویل:
بلې، باید یادونه وکړو چې دا خبره په ځای نه ده. اسلامي مرد اړسو دي چې باید جنگ پای ته ورسي. دا هیڅ مهمه نه ده چې فرانسویان یا نور افغانستان سره بشري کومکونه کول، نو جنگ د دوام پیدا کړی وي. جنگ هر ورځ چې افغانستان ته کوم حساب زیان رسوه، هغه له دغه فقر له دغه مسایلو نه په مراتبو زیان بار و. د فقر د مسکنت له وجې نه یو نفر هم په ورځ کې مرګ و میر نه لرو، ولې په جنگ کې سلګونه نفر په ورځ کې مړه وزوبل کېدل د دواړه اړخونه نه. نو دا د فرانسې کوم استازي کوم خبره کړې په ځای نه ده. باید موږ تسری وکړو چې موږ هوله هڅه دا وه چې مسله د کابل هم په سیاسي لارې حل شي. په دوحه کې د مذاکراتو تمرکز بیا هلته د شپږ میاشتې دغه بحران د مذاکراتو جریان غځول د کابل ادارې لخوا نه او بهانه جویي بهانه تراشي دي، ته موږ مجبور کړو چې باید نظامي اقدام وکړو. نه وم کړی، تر اوسه هم په افغانستان کې جنګ و.
د طالبانو له لوري د کابل د نیولو شپږ میاشتې وسی، خو تر اوسه پورې هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په ملګرو ملتو کې د فرانسې دایمي استازي د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د بشري بحران اغیز محسوس دی او ممکن د درستی سیمې او نړۍ لپاره جدي عواقب ولري. د څرګندونو متن په افغانستان کې د فرانسې د سفارت پر ټویټر باندې خپور شوی دی. د ملګرو ملتو لشمیرنو سره سم حاضر ده په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډیر وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
راپورونه وایي چې د پاکستان پوځ د افغانستان د پولو په اوږدو کې د خپلو وسلوالو مخالفانو پر ضد جنگي عملیات پراخ کړي دي. پاکستان چې د بیلتون غوښتونکو او اسلام پالو له ډیریدونکو بریدونو سره مخ دی، تور لګوي چې حمله کوونکي له افغانستان راوړي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه اداره دی. عصمت ساروان ته بغوښ شو.
د پاکستان پوز وروسته لدی په دې سیمه کې عملیات پیل کړی چې د دغه هیواد د دولت وسلوالو مخالفانو د پوز او ملیشه ځواک پر پوستو غنی حمله وکړي او مرجوبلې ورواړولې. د بریدونو چې په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډیر شوي، ویره پیدا کړي چې د پاکستان سول او ثبات له ګوار سره مخامخ شوي دي. د پاکستان پوز ادعا کوي چې په تیره یو میاشت کې له افغانستان څخه تر اوشتو وروسته اسلام پالو او بیلتون غوښتونکو د پاکستان لشتر لژه څوارلس پوځیان وژلي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغانستان نوي واکمنان دا تور ردوي چې ګنې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفان د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پر پاکستان بریدونه کوي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویان بلال کریمی د رواني فبروري په 15 د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د ادعا په جواب کې چې د پاکستان د دولت وسلوال مخالفان له افغانستانه ور اوړي، ازادي رادیو ته وویل:
د پاکستان هیواد کې د نن ستونزې د پاکستان خپل ستونزې دي، ولې اسلامي امارت ژمنه کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ کوم هیواد پر ضد باندې کوم ګواښ او تهدید نه متوجه کیږي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې د پاکستان پوز پر کونړ ولایت پر لپسې توغندوی بریدونه کوي. د پاکستان پوز وایي چې د چهارشنبه په ورځ په بلوچستان ایالت کې شپږ بیلتون غوښتونکي په یو برید کې وبښل. پا پوز وای چې دا ډول بریدونو ته به تر هغه دوام ورکړي چې وسوال مخالفان یو مخ لمنځه لاړ شي. د پاکستان د پوز یو جګپوري چارواکي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې د عملیاتو په اړه معلومات لرل رویټرز خبري آژانس ته ویلي، د استخباراتي معلوماتو پر اساس د مخالفانو پر ضد عملیات چټک کړي او پاکستان ته د هغو د راوښتو مخه نیولې ده.
د مایکروسافت مؤسس بیل ګیټس چې د نړۍ یو مشهور میلیارډر هم دی، پرون په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو ته ژمنه کړې چې د ماشومانو د ګزارن د ناروغۍ د محو کولو لپاره به مرستو ته دوام ورکوي. ګیټس په افریقا او نورو بېوزلو هېوادو کې هم د ساري ناروغۍ پر محو کېدو سلګونه میلیون ډالر لګولي دي.
د نړۍ مشهور میلیارډر او د مایکروسافت شرکت مؤسس بیل ګیټس پرون پنځشنبه پاکستانی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې د ماشومانو د ګزارن یا پولیو پر ضد مبارزه به جاري ساتي. د ماشومان ګزارن په نړۍ کې یوازنی ناروغي ده چې یوازې په افغانستان او پاکستان کې ختمه شوې نه ده. بیل ګیټس سلګونه میلیون ډالر په نړۍ کې د پولیو په شمول له ساري ناروغیو سره مبارزې ته ځانګړي کړي دي. بیل ګیټس چې پاکستان ته په یو ورځنی سفر تللی و، پرون د پاکستان ولسمشر د دغه هیواد دویم لوړ دولتي میډال ورکړ. د پاکستان ولسمشر عارف علوی او صدر اعظم عمران خان د ګیټس خدمتونه وستایل. ویل چې د بیل ګیټس لمرستي پرته د پاکستان لپاره ګرانه و چې د پولیو پر ضد په مبارزه کې لاسته راوړنې ولري. ګیټس د اسلام آباد د سفر په لړ کې د پولیو د مخنیوي دولتي مرکز او د کورونا د څارنې مرکزونه وکتل. ګیټس ته ویل سول چې د دې د مرستو له کبله په پاکستان کې د پولیو پیښې خورا کمې سی ویلي او ساشکل تر اوسه یوازې یو مثبته پیښه ثبت شوې ده. ګیټس نه یوازې د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره له پاکستان سره مرسته کړې، بلکې د بیوزلۍ د کمولو لپاره یې په یو شمیر پروژو کې هم مرسته کړې ده. په 2019 میلادي کال کې په امریکا کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې پاکستان ته د بیوزلۍ د کمولو لپاره د پروژو د اجرا لپاره د 200 میلیون ډالرو مرستې ژمنه ورکړه.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې، لیدلې او لوستلې سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په کویت کې خزو ته په پاوس کې د شمولیت اجازه ورکړل شوې، خو یو شمیر فعال خزو د دفاع وزارت پر پریکړه په دې خاطر انتقادونه کړي چې په پاوس کې د خزو لپاره شرطونه ټاکلې دي. په دې اړه پام وکړئ د مرسل زازی ریپورت ته.
د کویت دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغه هیواد خزو په پاوس کې د شمولیت لپاره د کورنۍ د سرپرست اجازه ته اړتیا نه لري، خو په پاوس کې به وسلا نه ګرځوي او حجاب بلری. د ګارډین ورسپانې د راپور لمخې یو شمیر خزینه فعالانو دا پریکړه د خزو لپاره یو ګام په وړاندې او دوا پر شا بلیلې دي. منتقدو کویټي فعالانو ویلي چې ګڼ شمیر خزی همدا اوس په پولیسو کې برخه لري، خو ولې په اردو کې د دوی لپاره محدودیتونه وي؟ د کویټ دفاع وزارت په اکتوبر کې په پاوس کې د خزو له ګډون سره موافقه وکړه، خو وروسته لدې چې د پارلمان محافظه کار و غړیو د دفاع وزارت پر پریکړې نیوکې وکړې، د اردو پولیکو کې د ښځو د ګډون په برخه کې یې شرطونه کېښودل. د کویټ د ملي شورا محافظه کار غړي همدان العظیمی دفاع وزیر ته وویل چې د اسلام پر اساس په جنگي فعالیتونو کې د ښځو ګډون د ښځو له طبیعت سره جوړ نه دی. خو د کویټ د ښځو د کلتوري او ټولنیزې ټولنې رئیس لولا سالی الملا په پاوس کې د ښځو د ګډون لپاره محدودیتونه له تبعیز ډک او غیر قانوني بولي او وایي چې د دفاع وزارت د پریکړې پر ضد به دعوا اقامه کړي. کویټي ښځو په 2015 کال کې د رایې د کارولو حق ترلاسه کړ او اوس په کابینه او پارلمان کې غړي لري.
زما بریاوي که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00400 22 11 24 15.
شمیره بیا تکراروو: 0 0 4 0 2 0 1 4 0 15.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه په دې برخه کې موزه اجمل اند هر کله کوم. د کندوز عامه روغتیا چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په توپیر د میاندو او ماشومانو د مړینې کچا راټیټه شوې ده. چارواکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالۍ او کلو او باندو کې لسګونه روغتیایي مرکزونه جوړ شوي چې خلکو ته یې اسانتیاوې زیاتې کړې او له همدې کبله د مور او ماشوم د مړینې کچا راټیټه شوې. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د کندز ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی دی. د چارواکو د خبرو له مخې په وروستیو کلونو کې د دې ولایت په ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه جوړ شوي او پکې مسلکي روغتیایي کارکوونکي پر دندو ګمارل شوي او له امله یې د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه راټیټه شوې ده. د کندز په حوزوي روغتون کې د ماشومانو د زیږون د څنګ یوې ډاکټرې مریم نیازی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
ګورو چې مرګ میر مادران خو ډیر زیات کم شوي دي. واقعیت لکه مخکې نه چې موږ به کله قتل اوس موږ په میاشت کې یو واقع نه لرو ځکه چې په وخت باندې ټول خلکو ته رسیدګي کې خپل خلک مو خیر شوي دي. په وخت مریضان رسي ډاکټران په وخت ورته رسیږي. هم د مور او هم د ماشوم دواړه مړینه کمه شوې.
اغلی نیازی زیاتوی چې د کندز حوزوي روغتون د زیګون څنګه ته په څلور ساعتونو کې لاویا نیول تر سلو پورې ناروغان مراجعه کوي.
او صد ډول سره اویا مراجعه لرو اتیا مراجعه لرو په څلور ساعتو کې. اکثر اصل اتیا نفر مونږه مراجعه لرو. په دې اتیا نفرو کې مونږه د شپې لس واقع لرو لکه لس عملیاتونه لرو چې دا غړ دي. نور نورمال ولادتونه اصل وي 50 تومري داسې مریضان لرو چې د خنجان نه دلته راځي پول خمرې نه راځي تخار نه راځي بدخشان نه راځي. نو هغه مریضان زیات لرو مراجعه خصوصا هغه مریضان چې لږ کریټیکلي حالات یې لږ خراب وي نورو ځایو کې بیا دلته ریفر کوي.
د کندز حوزوي روغتون د پر نموړي ولایت سربیره له بغلان تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم ناروغان د درملنې په خاطر راوړل کیږي. یو شمیر خلکو چې د کندز له بیلابیل سیمو او دغه راز د شمال ختیځ له نورو ولایتونو څخه خپل ناروغان حوزوي روغتون ته انتقال کړي دي د روغتیایي خدمتونو له وړاندې کولو خوښي څرګندوي. د دې ولایت د علي آباد ولسوالۍ یوې اوسیدونکې 50 کلنې جمیلې چې خپل انګورې د درملنې په خاطر روغتون ته راوستې وه د روغتیایي خدمتونو په تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل
بسیار دکتر خدمت کرد زحمت کرد سبکی هم بگه زحمت کرد نگذشته دکتر ها نبود دوا ترمون نه
دلتر دکتر هم سره سینا و پخه توگه ده خلکو خدمت کوی پخوا خلکو دوم را روختی خدمات و دکتر هم تلاس رسای ندرلود چی لعمل بای من دو خپل زوند للاس ورکو او خلق لگر نستون زو سر مخام خو الحمدلله وز روختی خدمتو ندیر خسوی دی او دکتر هم شپا و رز ده ناروغانو خدمت کوی مگ دیر خوشحاله یو.
د کندز د قلعزال ولسوالۍ د شیر محمد په نوم یو اوسیدونکی وایي چې په لرې پرتو سیمو کې روغتیایي مرکزونه موجود دي خو د مسلکي کارکوونکو او د امکاناتو نشتوالي له امله خلک حوزوي روغتون ته مراجعه کوي.
په همشری ما مریض بود خود دن روز از 4 بج از ولسوالۍ قلعزال آمدیم. خوب است نسبت دیگر
زما خور ناروغه و پرون می له قلعزال ولسوالۍ څخه روختون ته را انتقال کړه. اوسې روختي حالت ډیر ښه دی. موږ د ډاکټر صاحبانو له پاملرنې او خدمتونو څخه راضی یو او کوم شکایت نه لرو.
د کندز د عامې روغتیا چارواکي وایي اوس مهال د دې ولایت په کچه 15 روغتیایي مرکزونه فعال دي او دغه راز پکې قابلي او مسلکي روغتیا پالان پر دندو ګمارل شوي چې له امله یې د میندو او ماشومانو د مړینې په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی. چارواکي د روغتیایي اسانتیاو د زیاتېدو خبرې په داسې حال کې کوي چې لا هم د دې ولایت د ځینو لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو له کموالي بیا شکایت کوي.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
په نورستان کې بنوال او چارواکي وایي په دې ولایت کې د نیالګیو د روزنې فارمونه نشته. دوی وای ل همدې کبله د نورستان بڼوال ل نور ولایتونو نه نیالګی راوړي چې د نورستان په اقلیم کې خنتیجه نه ورکي. د موضوع تفصیل په دې رپورت کې.
احمد شاه د نورستان کامدیش ولسوالۍ وسیدون کې دی وای په تیرو کلونو کې د کرنې او مالداری ریاست لخوا د دوی په ولسوالۍ کې هیڅ قوریا نه ده جوړه شوې او نه هم بڼوالو ته کوم نیلګي ورکړی دی. د هغه په خبره چې بڼوالو په خپلو لګښتونو په ننګرهار، کونړ او نورو ولایتونو کې روزل شوي نیلګي راوړي، مصرفونه یې پرې کړي او په نشت ځمکو کې یې د باغونو په تمه نال کړي، خو د څو کالو په تیرېدو نال کړي نیلګي یا شنډ ختلي او یا یې هم کم حاصل ورکړی چې بیرته ویستلی او نور کښتونه په ځمکه کې کرلې دي.
په تیرو کلونو کې په دې ولسوالۍ کې د زراعت د مسؤلینو لخوا کوم نیالګي نه دي توضیح شوي او د دې ولسوالۍ باغدارانو د نورو سیمو لکه ننګرهار، کونړ او لغمان ولایتونو څخه چې په شخصي مصرف نیالګي راوړي وو کومه مطلوبه نتیجه نه درلوده او د دې ولسوالۍ آب و هوا سره هم توافق نه کاو چې د کامدیش ولسوالۍ کې د میوه لرونکو نیالګیو تولید لپاره قوریې جوړې کړې.
دا یوازې په لرې پرتې ولسوالۍ کامدیش کې بڼوال د نیالګیو او بوټو د روزنې د مرکز له نشتون شکایت نه کوي، بلکې په مرکز پارون کې هم باغ لرونکي د ورته مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نعمت الله راته وویل په پارون کې د تیر حکومت مسؤلینو یو شمېر کسانو ته په تودو سیمو کې روزل شوي نیالګي ورکړي وو چې ښه حاصل یې نه دی ورکړی.
په تیرو کلونو کې د نورستان ولایت د زراعت ریاست مسؤلینو لخوا کومې نیالګي چې د نورو سیمو لکه ننګرهار، لغمان او کونړ څخه دلته راوړل شوي وو مطلوبه او مثبته نتیجه ورنه کړه، او که چېرته دلته نورستان ولایت په داخل کې د دولت او اړوندو موسساتو لخوا د نیالګیو تولید او تکثیر لپاره کوریې جوړې شي او د دې ځای آب و هوا سره توافق ولري، نو دا به د دې ځای باغ لرونکو دپاره ډېره مؤثره او مثبته نتیجه ورکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو وسنی چارواکي هم مني چې په تیرو کلونو کې د قوریو نه جوړېدو له امله د یاد ولایت بڼوال زیات زیانمن شوي دي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوي محمد سلیمان ایمن آزادی راډیو ته وویل
نورستان ولایت آب او هوا باغدارۍ لپاره بیخي مناسب دي، خصوصا غوزان، مڼې، بادام، املوکان او مرخڼې داسې نور میوې ښه حاصلات ورکوي. متاسفانه نورستان کې قوریه نشته، خلک لغمان، ننګرهار او کونړ څخه نهالونه راوړي او باغونه جوړوي خو کامیاب نه دي، ځکه آب او هوا د ځمکې خصوصیت دغه ځای سره فرق لري. مثال په توګه هغه ونې چې جلال آباد کې ګلونه نیسي دغه ټیم سره نورستان کې وبره پراته وي.
هغه هم د نورو نورستانیانو په څیر له مرکزي حکومت او مؤسساتو غواړي چې په نورستان کې د نیالګیو د روزنې قوریې جوړې کړي او د خلکو یا د ستونزه هواره کړي. په کونړ او د هیواد په نورو ولایتونو کې له قوریو جوړولو وړاندې به خلکو د خپل اړتیا وړ بوټي او نیالګي له پاکستان راوړل چې هلته ډېرې روزل شوي نیالګي به شنډ او حاصل به نه ورکولو، خو اوس له نورستان پرته په ډېرې ولایتونو کې شخصي او دولتي قوریې جوړې شوي چې خلک یې له پاکستان څخه د دغه میوه لرونکو نیالګیو او زینتي بوټو له واردولو خلاص کړي دي او قوریه لرونکي هر کال په لکونو افغانۍ ګټي.
وسم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، د ایرمل ولایت د نبی ولسوالۍ ساړي کنی ولې د ازادي راډیو سره زما د خویش دی چې د اسلامي امارات سره موږ دا غوښتنه ده چې د زاړه حکومت د اردو سربازان موږ چې موږ ته د اسلامي امارات په لیکو کې ځای راکړي. موږ دا غوښتنه ده ازادي راډیو سره هم دا غوښتنه چې زما پیغام راډیو ته پورته کړي. او په هلمند ولایت کې د ناوی ولسوالۍ په سیمه کې هېڅ مرستې نه دي ویشل شوي، نو ما لیکه سوي چې مرستې پټېږي.
ته د نیټ بیه چې دی دا باید نه کې راکښته چې اوس یو جی بی نیټ دی په 2500 افغانۍ، د 2500 افغانۍ څوک وس لري؟ دا غوښتنه لرم چې دا د نیټ بیه راکښته شي نه کې سره. او بل د بازارونو کې د کوم مواد چې ډالر کښته راغل دی یو مواد هم نه دی، لکه غوړي وړه و دا شیان هېڅ نه دي ارزانه سوي. 500 سدی کلدار یې لکړی دی، دا خو دومره اسانه هم نه کېږي، نو دا رقم زده کله چې ډالر لوړ نو دا ولې دونه ګران دی؟ ولې ډالر پورته دی؟ ولې ډالر کښته څه نو اوس دی؟ ولې دومره ګران یې کوي؟
ستاسو پیغامونه وو چې موږ ته مو راستولي وو. د اوس لپاره هم دومره، په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
د سهار اته نیمې شوې لانډو خبرونو ته مو رابولم. د امریکا د دفاع وزارت سر مفتش پیو تازه راپور کې ویلي د امریکا د ملي تروریستي ضد مرکز له لوري له افغانستانه د ایستل شویو افغانانو په اړه امریکا ته تر رسیدو مخکې څیړنه نه وه شوې. امریکا د هغو کسانو په اړه چې په خپل هیواد کې پناه ورکوي عموما مخکې تر مخکې امنیتي ارزونه کوي. د امریکا د دفاع وزارت د سر مفتش په راپور کې چې پرون خپور شو راغلي، د اګست په نیمایي کې د طالبانو د واک ته رسیدو په مهال زرګونه افغانان بې له دې چې د هغو سابقه سمه وارزول شي امریکا ته یوړل شول. هالندی څارنوالانو پرون په هاګ محکمه کې له قاضیانو وغوښتل چې د پلچرخي محبس د سیاسي بندیانو د برخې پخوانی قومندان په 12 کاله بند محکوم کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي اروپایي اتحادیه ژمنه کړې چې په افغانستان کې بل تعلیمي برخې سره 11 میلیونه ډالر مرسته وکړي. د افغانستان یو مشهور سندرغاړی مختار مجید د امریکا په ورجینیا ایالت کې د 55 کلنۍ په عمر ومړ. د مجید کورنۍ ته نږدې سرچینو او ملګرو له هغې ډلې سندرغاړي فرهاد دریا د هغه مړینه تایید کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ویل پر اوکراین د روسیې د یرغل خطر خورا ډیر دی او ټولې نښې نښانې ښیي چې ممکن په راتلونکو څو ورځو کې برید وشي. او د روسیې حکومت پرون په موسکو کې د امریکا د سفیر مرستیال له خپلې خاورې وایست. د روسیې خبری رسنیو د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا له مرستیال سفیر بارد ګارمنټ څخه وغوښتل چې د روسیې له خاورې ووځي. په موسکو کې د امریکا سفارت د روسیې د اقدام نامنصفانه وباله. وی ویل کارمن درې کلنه ډیپلوماتیک ویزه لري او تر مودې مخکې د هغه ایستل به د امریکا له زوابي اقدام سره مخامخ شیم. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي کې ازادي په سپو کې پروګرام لرو.
د ازادي په سپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. نړیواله ټولنه به د طالبانو له حکومت سره اړیکې عادي کړي؟ د دې سوال جواب وروسته تر دې مهم ښکاري چې روانه اونۍ د قطر په پلازمینه دوحه کې د اروپایي ټولنې د شپاړه سیوادو استازیو او په دوحه کې د متحد ایالاتونو شارج د افیر د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشي پلاوي سره وکتل. په دې لیدنه کتنه کې د یو شمیر نورو موضوعاتو تر څنګ د طالبانو په وینا پر سیاسي اړیکو خبرې وشوې. د طالبانو پلاوی په دوحه کې د خلیج د همکاریو د شورا لغړیو سره هم وکتل. تر دې لیدنې کتنې وروسته د بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحد عربي اماراتو استازیو په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ملي پخلاینې په یو داسې پلان ټینګار وکړ چې د دوی په وینا د افغان ټولنې د ټولو اړخونو ګټې پکې په پام کې نیول شوې وي او د ښځو او نجونو د کار او تعلیم په ګډون اساسي حقونو او ازادیو ته درناوی شوی وي. د طالبانو له رژیم سره د نړیوالو د اړیکو د عادي کېدو مسله وروسته تر دې هم مهمه ښکاري چې د افغانستان د بیا پخلاینې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د سیشن بپورست د امریکا د سولې انسټیټیوټ یو آنلاین غونډې ته د واشنگتن تګلاره روښانه کړه او څرګنده یې کړه چې د متحده ایالاتونو تګلاره دا ده چې له طالبانو سره کار وکړي څو د هغوی چارچلن سم شي. شاغل ویست دا خبره هم وکړه چې متحد ایالاتونه د طالبانو په ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوي او نور قدرتونه هم هڅوي چې دا کار ونه کړي. شاغل ویست همدغه راز وویل چې له طالبانو سره رښتینی او ګټورې خبرې هم درلودې خو په دې اړه نور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک کړي. د دې خبرو او غونډو پرانا کې دلته له میلمنو سره بحث لرو. میلمانه مو دي د سیاسي چارو کتونکي او استاد ودیر ساپی، د سیاسي چارو کتونکي ډاکټر اکرم خپلواک، او د رنګ شوی ولسی جرګې پخوانی غړي شینکی کړوخیل. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی بل اغلی کړوخیل څخه واورو، ستاسو په نظر د لویدیس ورستي څرګندونې په دې دلالت کوي چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟
باید وایي چې د غرب رابط له طالبانو سره د کډیدوی د رسمي پر رسمت پیژندلو په حساب نه وي، اما په هر صورت د غوی سره د کار کولو یا د راتلونکو د تعامل په خاطر باندې دغه روابط جوړیږي او دا جدیان لري.
مننه. په همدې برخه کې به د ښاغلي صافي نظر واخلو. استاد صافي، تاسو څه فکر کوئ چې آیا لویدیز به، او همدارز ما په مقدمه کې اشاره وکړه، د خلیج هیوادونو هم د طالبانو سره ناستې درلودې، د طالبان حکومت په رسمیت وپیژندل شي؟
او فکر کوم اوس دا وخت رسیدلې ده چې کله یو حکومت ټینګ قدرت په لاس کې ولري، حاکمیت ولري، خارجي حملو نه دفاع کولای شي، د روزنی ژوند زمينه مساعد کړی وسی، هغه باید پر رسمیت وپیژندل شي د نړیوالو حقوقو د پرنسيبو په اساس. همدغه چې نن په ورځو کې چې دا ملاقاتونه څوک په خطر کې، څوک په سویس کې، څوک په بلځه کې دوی راغواړي او سره ګوري، دوی کتلې دي چې دوی سره کېدل شي، تعامل وشي، او بل چاره نه لري، بل کوم داسې قوت په وطن کې نشته چې دا قدرت دې فعلي قدرت نه ونیسي، نو باید دوی په رسمیت وپیژندل شي او کار ورسره وشي چې د ښځو برخو کې، د ځوانانو برخو کې، د نفوس په برخ کې، تعلیم تربیه په برخ کې، د صنعت او زراعت په برخ کې چې پیشرفت غواړي دا ورسیږي او د دې جنجال نه د افغان ملت خلاص.
مننه. خپلواک صاحب محترم، تاسو څه فکر کوئ؟ ښاغلی صافي تعلیم ته اشاره وکړه، د طالبانو پلاوی په دوحه کې دا ژمنه کړې ده چې نوروز وروسته به د نجونو او هلکانو مکتبونه او پانتونونه پرانیزي. آیا که همدا کار وکړي دوی به په رسمیت وپیژندل شي؟
که وغواړو که ونه غواړو، فعلنی حکومت یا فعلنی نظام د افغانستان واګې په اختیار کې لري، او درسنت موضوع هم اراض چې حقوقي اړخ جناب استاد ورته اشاره وکړه، مګر مهمه دا ده چې شته حکومت د خپل نظام لپاره او د نظام د پرمخبولو لپاره باید خپل تعریف ولري. هغه څه چې من ورسره مخامخ یو او نړیواله ټولنه ورسره مخامخ ده، هغه دا ده چې دغه حکومت په څه ډول باندې د کوم قوانینو لمخې او د نظام هغه نوعیت په څه ډول وینو پیری کې، بیا کله چې هغه واضح سي، مشخص سي، د تعلیم مسله، مدني حقوق، سیاسي حقوق، اجتماعي حقوق، او هغه ټول څه چې په یو نظام پورې مربوط دي او خپل ملت ته مکلفیت او مسؤلیت لري، او دوهمه برخه چې د نړیوالې ټولنې د یو جز په توګه افغانستان دا او نړیوال ټولنه ته مکلفیت لري، نړیوال ټولنه افغانستان ته خپل مکلفیتونه لري، نو هغه ټول چې خلاصه کیږي هم د رسمیت موضوع او هم د تعلیم او نور ټول مسائل پیږي کې بیا به کومه ستونزه او مشکل نه وي.
مننه خپل واکسپ. لا یو خبرتیا وروسته به په دې باندې با خبري وکړو که د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي ستونزه به څه رامنځته شي.
آزادی په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.